سلامونه ستړي مشه تاسو موږ غاګله زده رادیو نوري د خبري خبرونه په خبرونو پیلو د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ له هیوادونو غوښتل چې د بشریت پر ضد د جرم په توګه د جنسیتي اپارټایډ د قانوني کولو ملاتړ وکړي. بینټ نن چهارشنبې پر خپل ایکس پاڼې په یو بیان کې ویلي په داسې حال کې چې په نیویارک کې د بشریت ضد د جرمونو د کنوانسیون په اړه بحثونه پیلېږي، دی د ښځو نجونو پر وړاندې د تبعیض په اړه له کرې ډلې سره یو ځای دی. په عین حال کې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ استازي چې چارې د پخواني جمهوري حکومت چارواکي نصیر فایق کوي ویلي چې د ملګرو ملتونو په مقدماتي کمیټه کې د بشریت ضد د مجازاتو او جنایتونو د مخنیوي پر فوري اړتیا ټینګار کړی. نوموړي پر خپل ایکس پاڼې په یو بیان کې ویلي چې په افغانستان کې ښځې او نجونې د سیستماتیک او منظمو تاوتریخوالي قرباني دي. تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونی ګوترش په ګډون د ملګرو ملتونو یو شمېر لوړ پوړو استازو د افغانستان وضعیت د جنسیت پر بنسټ اپارتایډ بللی، خو تر اوسه یې قانوني بڼه غوره کړې نه ده. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري یونیچ سی آر خبرداری ورکړی چې په پاکستان کې د افغان کډوالو پر تګ راتګ لګیدلي محدودیتونه بنسټیزو خدمتونو او د عامه سرچینو ته د دوی لاسرسی سخت محدود کړی او ډېرې کورنۍ له سختو مالي بحرانونو سره مخ کړي. په راپور کې چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا اړوند ریلیف او پاڼې د سیشن به پوره سپور کړی، هغه افغانانو چې په اسلام آباد لورپنډۍ او شاوخوا ولسوالۍ لکه اټک کې ژوند کوي له خپلو کورونو د ایستلو د پولیسو لخوا د ځورونې نیونې او شړلو د پیښو د زیاتوالي راپورونه ورکړی دي. د راپور له مخې په خیبر پختونخوا ایالت کې سیمه ییزو چارواکو ته د کډوالو د میشتېدو ځایونو د بنسټیزو تاسیساتو د سپارلو لړۍ ګړندۍ شوې ده. پاکستان په وروستیو دوو کلونو کې ډېر شمېر کډوال بیرته افغانستان ته په زوره اخراج کړل او هغوی چې په پاکستان کې ژوند کوي له سختو ستونزو سره مخامخ دي. داس پانی په شمال ختیځ کې پرون سهشنبه د مسافرون کې اورګاډي په یو بل پیښه کې یو کس مړ او و درش نو ټپیان شوی دی. دا پیښه دوه ورځې وروسته له هغې رامنځته شوه چې د دې هیواد په جنوب کې د دوو اورګاډو د ټکر په مرګونې پیښه کې لږ تر لږه 240 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړ. د سیمه ییزو خدمتونو ادارې ویلي چې په پرونۍ پیښه کې یو کس مړ شوی چې هغه د اورګاډي چلوونکی و. د ځای رسنیو لخوا په خبرو شوو انځورونو ویډیوګانو کې ښکاري چې د اورګاډي مخکینۍ برخه زیانمنه شوې ده. او د کرکټ له ډګره دا ښه خبر دا دی چې د افغانستان د کرکټ تر 900 کلونو کم عمره لوبډلې نن تانزانیا ته د 9 وکټو په توپیر ماتې ورکړه. د تانزانیا لوبډلې د ټاس یا پچ په ګټلو سره توپوهنه غوره کړې وه او د ټولو واړو په سوځېدو سره د افغانستان لپاره د 50 منډو هدف وټاکلی و. افغان لوبډلې وکولی شو د یو لوبغاړي په سوځېدو سره دغه هدف پوره کړي. بل پلوه بیا ټاکل شوی دی چې نن ماښام د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله له ویسټ انډیز سره په شارجه کې مسابقه وکړي. افغان لوبډلې د دوشنبه په ورځ هم په متحده عرب اماراتو کې له ویسټ انډیز سره د شلو اورونو لوبه وکړه چې هغه لوبه یې د 38 منډو په توپیر وګټله. په پام کې ده چې د افغانستان او ویسټ انډیز لوبډلې سبا هم سره مخامخ شي. خبرونه مو اوریدل وړاندې را سره د مطالبه اوریدل شي. د پاکستان حکومت په هیواد کې پر میشتو افغانانو د ژوند کړۍ راتنګه کړې ده. د کډوال وایي نه هلته ژوند کولی شي او نه افغانستان ته ستنېدلی شي.
تن کې د حالت ته جمع دي کور نشته دي په خیمه کې اوسېدل نه چوزه کې شیخ نه د ماشومان دي مسره
د دې کډوالو ستونزې په وړاندې در سره په راپور کې شریکي کړو. د ملګرو ملتونو پرختی پروګرام ویلي افغانستان په سیمه کې د برېښنا د انرژۍ لپاره د ناامنۍ تر ټولو لوی کړکیچونو سره مخامخ دی. دا چې ولې وړاندې به علتونه درته وایو. همدارنګه د افغانستان د هغې لوبې په اړه باندې چې پخوا خلکو ډېره ترسره کوله خو اوس ډېره کمرنګه شوې ده او هغه ګوډي پران باسي ده په اړه به هم د سره پور ولرو. خو دا چې ګوډي پران بازي څه ډول یو لوبه ده، څونه تارونه پکې کارول کېږي، د کابل اوسیدونکو یې په اړه وایي.
اشت زنجیری دا پکې ډیر خطر و، بیا اشت ساده و، دا نمبر و، یو پکې سینارې شانتې تار راتلو چې هغې ته چل نمبر وي، دغه شان ته کې ګوري پرانونه ول سه پارچا، چار پارچا، پنج پارچا، تر اف پارچا پورې.
وړاندې به په دې اړه هم راسره جزئیات واورئ. نور مطالب مشتملتیا وغواړم.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
به هم ستړي مشي. ز فرید سیالم په تخنیکی چارو کې را سره قد تای روشان دی. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری یونیت سیار اندېښنه ښودلې چې په پاکستان کې د افغان کډوالو پر تګ راتګ محدودیتونو ډیری کورنۍ له چتي مالی ناورین سره مخ کړي. دغه سازمان په خپل تازه راپور کې ویلي چې دغه محدودیتونه په پاکستان کې خدمتونو او معیشت ته د افغان کډوالو پر لاسرسي جدي اغیز کړی دی. په دې نور تفصیل د اکرام الله اکرام په دې راپور کې اورو.
په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو په وړاندې د محدودیتونو د زیاتېدو په اړه د اندېښنو په دوام د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ UNHCR خبرداری ورکړی چې په تګ راتګ محدودیتونو د دوی ژوند له جدي مالي ناورینونو سره مخ کړی. دغه سازمان په خپل تازه راپور کې چې د جنوري په شلمه یې په ریلیف ویبپاڼه خپور کړی ویلي چې دغه محدودیتونو په پاکستان کې خدمتونو او معیشت ته د افغان کډوالو په لاسرسي جدي اغیز کړی. په راپور کې دا هم راغلی چې اسلام آباد، راولپنډۍ او شاوخوا ښارونو لکاټک کې د پولیسو لخوا د کډوالو د زورولو، نیولو او ایستلو موارد هم زیات شوي. دا په داسې حال کې ده چې له پاکستانه د افغان کډوالو د جبري ډیپورت لړۍ په چټکۍ روانه ده. یو شمیر افغان کډوال وایي د نیولو او شړلو له ویرې آن له خپلو کورونو نشي وتلی او کاروبارونه یې په ټپه ولاړ دي. دوی وایي په اوس وخت کې چې سخت ژمی دی افغانستان ته تګ ځکه ناممکن دی چې په خپل وطن کې د سر سویرې لانه لري. د پېښور په ښار کې د بوټ بازار یو افغان دکاندار د نوم د نخ پرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل
زمونږ دلته خپله کاروبار دومره خراب شوی دی ورسره چې خلک ډېر نه راوځي نه تر راوځي پولیس والی نیسي هر ځای په ځای ولاړ ځای په ځای ناکیه چولی دي نو خلک په عذابوي کورونو ته خلک راځي پولیس والا راځي زنانه ورسره زنانه بوډوړي ځان سره نو دلته که موږ نو مطلب د دې ځنه دکانونو څوک مطلب دې وخت کې نه سبا څوک نه اخلي په نیمه به څه چې بیخي د مال پیسې نه راکې راته چل مال پیسې والو دکان پرېږدم ماته بل هلته وطن کې داسې حالات دی جمع دی کور نشته دی په خیمه کې اوسېدلی نو چې ځکه شیخ نه ماشومان دي موږ سره.
یو شمیر نور افغان کډوالو هم ازادي راډیو سره په خبرو کې له ورته وضعیت شکایت کړي او غوښتنه یې کړي چې پاکستان دې له دوی سره د کډوالۍ د نړیوالو قوانینو پر بنسټ چلند وکړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ د معلوماتو له مخې په 2015 کال کې له 1,00,000 ډیر کډوال افغانستان ته ستانه شوي چې له دې ډلې 1,50,000 ډیر کسان په جبري ډول شړل شوي دي. یونیسیار ویلی د غراز د خیبر پختونخوا ایالت د کډوالو په کمپونو کې د پوهنې، روغتیا، اوبو او نورو ټولنیزو خدمتونو اړوند اسانتیاوي اوسمهال سیمهیزو چارواکو ته سپارل شوی چې د کار په خیبر پختونخوا کې د بشري مرستو د فعالیت چاپیریال په بنسټیز ډول بدل کړي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې د خیبر پختونخوا د کډوالو په بیلابیلو پنډغالو کې د اوبو، برېښنا، روغتیایي او نورو بنسټیزو اسانتیاوو د بندېدو راپورونه ورکول شوي. په خیبر پختونخوا کې د کډوالو د سرتاسري شورا مسؤول بریالي مخیل ویل د کډوالو کمپونو ته هر ډول اسانتیاوي بندي شوی چې لامل افغان کډوال آن د ککړو بو استعمال ته اړ شوی دی.
بل ته جسو هغه مکتب بند ک مشمان هم د شي سریله ګرځي دغه او به بند کړي د او تکلیف دی خلکو ته او بوس ګنده او خامخه بیماریانی چې او بند شي صفه او بند شي نو ګنده او جسکی بیماریانی به خيږي ال ته خلکو سره د لارې د کرای وس نشته صفه نه نشته ځین نشته ال ته خلک هم چې د توجه نور کوي نو دا ټول تفشونه د خلکو ته ډیر زیات رواني مرستې پیدا کړې چې باندې خلکو ته
یونیسیار هم ویلي چې دغه محدودیتونو د خلکو د عاید سرچینې ګډې وډې کړې او خبرداري ورکړې چې ځانمنې کورنۍ لا جوړې بيوزلې ته ټیل وهل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې له پاکستان د افغان کډوالو د جبري ډیپورت لړۍ په چټکۍ سره روانه ده. د روانې اونۍ د یک شنبه په ورځ د طالبانو حکومت په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو، زورولو او له دوی سره د ناوړه چلند د پیښو د زیاتېدو خبر ورکړو. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت له پاکستانه غوښتي چې د افغان کډوالو له زورونې، ځپنې او نیولو لاس واخلي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري یونیسیار هم د کډوالو د حقونو د خوندیتوب لپاره د بیړنیو اقداماتو غوښتنه کړې او خبرداري ورکړې چې که مداخله ونه شي د افغان کورنیو مالي او بشري وضعیت به لا پسې خراب شي.
ما
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د جرمنی د پارلمان سړنی موندنې ښیي چې د جرمنی حکومت له زرو زیات افغانان چې په پاکستان کې هغه وخت د تلو په تمه هغه هیواد ته نه ورغواړي. دا د هغو 2000 افغانانو یو برخه ده چې په افغانستان کې د تیر جمهوري نظام پر مهال جرمنی ادارو سره کار کړی. نور تفصیل نور یاسنوري نه ورو.
له زرو څخه زیات افغانان چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنې دو وروسته جرمنی ورسره ژمنه کړې وه چې هغه هیواد ته به لیږ دوي د بیا میشتېدو اجازه یې رد شوې دي. د جرمنی نوې اوسنا بروکر سایتونګ ورځپاڼې د سیشن بی پورس د پارلماني څېړنې د موندنو له مخې راپور ورکړ چې له 2300 افغانانو څخه چې په راتلونکي کې په جرمني کې د میشتېدو په اړه د پریکړې په تمه دي، نږدې نیمایي ته به جرمني ته د داخلېدو اجازه ورنکړل شي. د جرمنی ډی پی خبری آژانس راپور له مخې اټکل کیږي چې دغه شمیر افغانان له میاشتو یا کلون راهیسې په پاکستان کې بند پاتې دي او په جرمنی کې د بیا میشتېدو د پروګرام له لارې له هغه هیواد څخه د وتلو په تمه دي. د هغه ډله افغانان دي چې یو شمیر په افغانستان کې په تېر جمهوري نظام کې د جرمني له ادارو او بنسټونو سره کار کړی، د هغوی د کورنۍ غړي او یو شمیر نور لکه د وکیلانو او خبریالانو په ګډون هغه کسان دي چې ویل کیږي د طالبانو لخوا د زورونې له خطر سره مخ دي. د جرمني د صدر اعظم فریدریش مرتس په مشرۍ محافظه کار ائتلافي حکومت د تیر کال په مې میاشت کې وخت ته رسیدو وروسته د کډوالۍ پر وړاندې د سخت دریځ سیاست د یوې برخې په توګه د افغانانو لپاره د بیا میشتېدو پروګرامونه وځنډول. د هغو کسانو وضعیت چې جرمني ته د داخلېدو په تمه دي هغه وخت لا پسې جدي شو چې پاکستان اعلان وکړ چې افغانان به بیرته افغانستان ته استوي. آن هغه کسان هم چې د جرمني د بیا میشتېدو رسمي اجازه لري. سره له دې چې د جرمني د حکومت تګلاره په دې برخه کې بدله شوې، خو له مې میاشتې راهیسې شاوخوا 1800 افغانان توانېدلي چې جرمني ته لاړ شي. د هغه افغانان دي چې ډېری یې د جرمني په محکمو کې دوسیې ګټلي او جرمني ته د داخلېدو قانوني حق ترلاسه کړی دی. د ورځپاڼې د راپور له مخې د نورو 410 کسانو پر دوسیو هم د جرمني په محاکمو کې غور کیږي. د جرمنی د کین اړخي ګوند استازي کلارا بونکا د حکومت پر کړنو سخت نیوکه وکړي. هغه نوې اوسنا بروکر سایتونګ ته وویل دا چې فدرالي حکومت په ساده ډول نیمایي هغه افغانان پرېږدي چې د جرمني په فدرالي جمهوریت کې د منلو ژمنې ورسره شوې وي، بې مسؤلیته، سپک او له انساني پلوه د زغملو وړ نه دي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
تاسو مخه کله ساتي رادیو نوري د ملګرو ملتونو پرختی پروګرام یو ان ډی پی واي افغانستان په سیمه کې د بریښنا د انرژي له پلوه د امن هیوادونو په ټاله کې د بنسټ په یو تازه بیان کې پر ایکسپاندې خبر کړی ویل چې د تولیدونکو او مصرفونکو بریښنا ترمنځ د پام وړ واټن موجود دی. نور تفصیل اکرام الله اکرام نورو.
د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یو ان ډی پی ویلي افغانستان په سیمه کې د انرژي لپاره له تر ټولو نامن سیمو شمیرل کیږي. د افغانستان لپاره د یو ان ډی پی د اقتصاد د برخې کارپو محمد نسیم عطایی په یو ویډیو بیان کې چې چهارشنبه د جنوري 28 په ایکسپان خبر کړي ویلي له 2000 کال را پدې خو په افغانستان کې د برېښنا ټولیز لګښت له سلسله نه زیات شوی، خدا کا چې بیا هم د حق اندازې سره نږدې نه ده چې د هواد دادی او معیاري ژوند لپاره ورته اړتیا لري. نو موړی ویلی چې د نفوس د زیاتېدو د کاروبارونو د پراختیا او د اقتصادي فعالیتونو د ډېرېدلو لامل په دې هیواد کې د برېښنا اړتیا په پرلپسې ډول لوړېږي.
افغانستان په سیمه کې د انرژي د ناامنۍ له تر ټولو لویو کړکیچونو سره مخ دی. د دې هیواد تولیدونکو انرژي له مصرفېدونکو انرژي سره پرتله کړو نو د دواړو ترمنځ ډېر لوی توپیر لیدل کیږي.
په همدې حال کې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکو او کاروباریان وایي د برېښنا د دوامدار نه موجودیت د دوی ورځنی ژوند او کاري فعالیتونو له جدي ستونزو سره مخ کړي. د کابل ښار د ومی نهي اوسیدونکو شیبا ازادي رادیو ته وویل
متاسفانه کې لبه د مرغه موږ د ورځې اواز 2 ساعته او د شپې 3 ساعته برېښنا لرو. هغه هم په داسې وخت کې راځي چې سمه او پوره ګټه ترې نه شو اخیستلې. د کابل خلک په ځانګړي ډول د ژمي په موسم کې برېښنا ته ډېر اړتیا لري ترڅو خپل کورونه پرې ګرم کړي، خو لبه د مرغه په ژمي کې کافي برېښنا نشته.
ګرم بسازن.
د همدې خار د دیبوري په سیمه کې د نجارۍ د وی کارخونی مسول چنی غختل نومي پر راپور کې خبر شي، وویل د برېښنا کمښت کاروبار له جدي ستونزو سره مخ کړي.
د برېښنا نه موجودیت زموږ لپاره ډېر تاوان دی، ځکه زموږ 80% کار په برېښنا ولاړ دی. بس کې یوازې تر 1.5 ساعت برېښنا لرو، نور له جنراتور څخه ګټه اخلو، خو د تیلو لګښت یې ډېر زیات دی. چې برېښنا نه وي زموږ کار هم نه وي.
په شمالي ولایت جوزجان کې د یو سوپر مارکیټ یو مسول چې د هم نه غوښتل راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل د برېښنا د برابرولو لپاره له جنراتور ګټه اخلي خو لګښت یې ډېر دی. نوموړي وویل
کوم کسان چې زموږ غوندې لوی دوکانونه یا هم د کلچو د جوړولو کارخونې لري برېښنا ته ډېره اړتیا لري، خو د برېښنا د نه موجودیت له امله ټول یا لمریزه انرژي او یا هم له جنراتور ګټه اخلو، خو تیل ډېر مصرفیږي. چې برېښنا نه وي زموږ لګښتونه هم زیاتیږي.
د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یون ډی پی تر دې وړاندې ویلي و چې په کلیوالي سیمو کې برېښنا ته محدود لاسرسی او پر وارداتو پراخه تکیه د افغانستان د انرژي د ځان بسایني په وړاندې لوی خندونه دي. دا په داسې حال کې چې وخت د طالبانو تربیا ځلې رسیدو وروسته د برېښنا د بیلابیلو پروژو د پرانستیا او عملي کېدو خبرونه ورکول شوي. د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان برېښنا شرکت د روانې جنوري په 18 اعلان وکړ چې د برېښنا پر وارداتو د تکیه د کمولو او د کورنۍ تولید د زیاتولو لپاره د روان لمریز کال پترس کې د 9400 میگاواټ برېښنا د تولید په ظرفیت له کورنۍ او بهرنۍ شرکتونو سره تړونونه او تفاهم لیکونه لاسلیک کړي. د دې شرکت د پلان رئیس محمد ناصر احمدی ویلي چې دغه پروژې د بیلابیلو سرچینو لکه طبیعي غاز، حرارتي انرژي او د ډبرو سکرو لارې د برېښنا تولید رانغاړي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرمفتش ادارې سیګار د معلوماتو لمخې د افغانستان شاوخوا 80% د اړتیا وړ برېښنا لګاونډي هیوادونو څخه تامینېږي، چې دې چارې افغانستان د برېښنا د پریکېدو او کمیدو پر وړاندې زیان ګاله ګرځولې. د ملګرو ملتونو د بشري میشتیدنې پروګرام یون هابیتات تیر کال ویلي و چې په افغانستان کې د برېښنا بیا بیا پریکېدو د خلکو ورځنی ژوند ګډوډ کړی او اقتصادي فعالیتونه یې محدود کړي. دغه بنسټ ټینګار کړی و چې په ټول افغانستان کې کورنۍ هر ورځ برېښنا پریکېدو سره مخ دي، چې د اوږدمهاله او دوامداره حل لارو لپاره بیړنۍ اړتیا ښیي.
له خبرونو ور اخوا
د کاغذ پران یا ګوډی پران الوزولو لوبه په افغانستان کې په ځانګړي ډول پلازمینه کابل کې له ډېرې پخواره حیثیت دود ده. دا لوبه زوړ او ځوان نه لري، له ماشومانو نیولې تر سپینګرو پورې د کاغذ پران او همدارنګه د ګوډی پران الوزولو شوقیان شته. خو د کابل یو شمېر اوسیدونکي او د دغه ګوډی پران جوړونکي وایي چې اوس یې د پخوا پرتله بازارونه کمرنګه شوي دي. نور تفصیل سنا کاکړ نورو.
کاغذ با د لوزول په افغانستان په ځنګړی ډول کابل کې ډیره پخوانی لوبه یا تفری په وړه کچا لکوتو او د کورونو له بامونو نیولې بیا د کابل په کمپنی چمن بابرا، کارتي سخی، مرنجان او بیبی مهرو غونډیو او یو شمېر نورو سیمو کې به په ځنګړی ډول په منی او ژمی کې او د جمعې په ورځو د لوبه په ډیره لویه کچا کې ده. خو د کابل یو شمېر اوسیدونکي او د کاغذ بادونو پلورونکي وایي نن سبا کم رنګه شوي. د کابل لیرې کاخانې سیمې اوسیدونکي سید شاه ازادي راډیو ته وویل
سکل کاغذ باد الوزونه نشته، اقتصادونه کمزوري دي، هیڅوک په دې فکر کې نه دي، ټول جګرخونه دي. په دې وخت کې خلک په ډېر مشکل د کور خرڅ پیدا کوي، نه کیږي. د کارونو ته وخت، حوصله او پیسې نشته.
په شور بازار کې د کاغذ بادونو یو شمېر جوړونکي هم دا خبره مني. له دې ډلې کاغذ باد جوړونکي رشید ازادي راډیو ته وویل تر ډیره هغه پخوانی فروشات نشته او په خبره اوس ډیره کاغذ بادونه چې دوی جوړوي بهر ته ځي.
بدلون یې کړی، فروشات کېږي خو ټول بهر ته ځي. امریکا، کاناډا، آسترالیا، جرمني دي خواګانو ته ځي.
د نوموړي په خبره د یو پارچه کاغذ باد قیمت دا وخت تر 140 افغانیو پورې دی او د تارونو قیمتونه ډول او اندازې ته په کتو یې فرق کوي. یو ګوټ تر 0 افغانیو پورې راځي. د زیاتوي کوم خلک شو ورته راځي، ډیری وایي ګران دي، نه شي اخیستلی. د یادونې ده چې د جنوري میاشت په اتمه د طالبان حکومت تر کنټرول لاندې ملي رادیو تلویزیون په خپله ویب پاڼه ولیکل چې پر یو شمیر وارداتي توکو له دې ډلې په کاغذ بادونو او پټاقیو له لس څخه اتیا سلنې ته تعرفه لوړه شوې ده. د کاغذ باد د جوړولو لپاره له ځانګړې کاغذ، تیر او بنګ څخه استفاده کیږي. د کابل یو شمېر نور اوسیدونکو بیا ازادي راډیو سره خبرو کې د کاغذ باد لوزولو لوبې د ښه تیر په اړه هم وویل. د خیرخانې مینی اوسیدونکی درې څلوېښت کلن خالد وایي اوس ټول تارونه لیلون دي. پخوا بیا د دوی د ماشومتوب پر مهال داسې تارونه وو چې شیشه کیدل به. هغه مهال اته نمبرې زنځیري تار چې انګلیسي اته نمبرې هم ورته ویل د خپل وخت ښه تار و.
چې څومره ما ته یاد شي د تارونو نومونه بول اشت زنجیری دا پکې ډېر ښه تار و، بیا اشت ساده و، دا نمبر و، یو پکې نری شانتې تار راتلو چې هغې ته چل نمبر ویل. دغه شان ته کې ګوري پرانونه ول سه پارچا، چار پارچا، پنج پارچا، تر اف پارچا پورې.
د زیاته وی چې د بوټانو ګنډلو په تار هم خلکو کاغذ بادونه لوزول چې دا تار د یو بل د کاغذ باد کش کولو او ځان ته کولو په موخه ډیر استفاده کیده. د خالد په خبره هغه مهال به چې چا پیسې نه درلودې په ځانګړي ډول ماشومانو پلاستیک نه به ګوډي پرانونه جوړول. د کاغذ بادونو، تارونو او چرخو د پیر او پلور اصلي مرکز له ډیر پخوا راهیسې د زوړ کابل د شور بازار سیمه وه چې اوس هم ده. خو راپور کې د مرکه شویو کسانو په خبره دا مهال یې په هغه شمېر دوکانونه نه دي پاتې. د کابل بل اوسیدونکی محمد انور چې شپېته کلن دی په شپېته مل مریضه لسیزه کې د دې سیمې د دوکانونو په اړه راته وویل.
د ګوډي پرانو اصلي ځای د شور بازار کوڅه وه. هلته به دوکانونه ول، په هر دوکان کې به څو قاب شوي عکسونه هم ځوړنګول. کله به چې د دوکاندارنه پوښتنه وشوه چې دا د چا عکس دی، ویل به دا زما پلار او دا مې هم نیکه ده. نو داسې معلومېده چې دا کارونه دوی ته میراثي پاتې شوي او دا دوکانونه د دوی د پلار یا نیکه په نوم هم یادېدل.
انور دغه مهال د کاغذ باد لوزولو لوبې په اړه یوه جالبه خبره هم کوي. وایي دوی له چېلګ اچوونکو ډېر په تنګ و. هغه چې په خبره یې تار پورې به یې ډبره تړلې وه او د دوی د کاغذ بادونو د خپلولو په موخه به یې د ګوډي پران په تار برید کوو. کاغذ بادونه به په جنګ هم اچول کېدل. د سیال د ګوډي پران د تار پرې کولو او د هغه د کاغذ باد د آزادولو په موخه چې بیا به ډېریو پسې منډې وهلې چې خپلې کړي. ګوډي پران بازي معمولا په دوو کسانو کېږي. یو کس کاغذ باد لوزوي او بل ورته چرخه نیسي. دا چې افغانستان ته د کاغذ بادونو لوبه څنګه راغله، د خلکو د روایتونو له مخې د خلیفه دین محمد په نوم یو کس هندوستان ته تللی و او دا لوبه افغانستان ته راوړه. د یادونې ده چې د کاغذ باد لوزولو لوبې یادونه په یو مشهور افغاني فلم کې چې مردهاره قولس نومیږي او ډاکټر اکرم عثمان لیکلی دی هم شوی ده.
فایدیشی که وقت بودی پرانه از سر تمام کوچه ها تار می دادم تا کل کوچگی ها، کل مردم رکا خانه و کوچی علی رضا خان و باقلی مردان ایران چشمک های گودی پرانم می شدن.
لشخورو
لعترازونو
لبازارونو
للوبخالو
لنړی یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور.
خبرونه او راپورونه لمړی ل آزادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
داسې زموږ غږ ل آزادۍ رادیو نه اوري. په داسې حال کې چې نړۍ کې عصري طب ورځ تر بلې د پرمختګ په حال کې د یو شمېر افغانان له هم دودیز طبي شکسته بند ته مراجعه کوي. دوی ازادۍ رادیو ته وویل ډېر وخت یې د هډوکو د ماتېدو، درد او د بدن د غړو وتلو لپاره شکسته بند یا د دوی په خبره د سنتي طب ماهرینو ته مراجعه کوي چې ځینو ته یې ګټورې خو ځینو ته یې بیا تاوانونه اوښتي دي. نور تفصیل ورزو د فیروزې عزیزي په دې راپور کې اورو.
که چې هم د نړۍ د ګڼو نورو هیوادونو په شان افغانستان په وروستیو کلونو کې د عصري طب په برخه کې بیلابیل پرمختګونه کړي، خو یو شمېر افغانان لا هم د خپلې درملنې لپاره له دودیز طب څخه کار اخلي. د دې دودیزې روغتیا پالنې یوه برخه طبیب یا ځینې غیر رسمي ماهرین دي چې ټولنه کې خلک شکسته بندان بولي. کابل کې یو شکسته بند محمد قاسم ازادي راډیو ته وویل چې نیکه یې، پلار یې او وستای له لسیزو راهیسې په دې برخه کې کار کوي او په ورځ کې د بیلابیلو اورتوپیدي ستونزو لرونکو لسګونه مراجعین لري چې ډیری یې د ده پیدا آن په یوه جلسه کې کیږي.
شاید پنجاه تا بیشتر یا کمتر در روز.
بیماری های مثل شکستگی باشه
تر 500 زیاد کسان رازی ده هاتو کماتی دلیا شکستگی که زایشوی و تلی درکون استونز دنون پر زای کولو زینی اوکت محال ازلاتی دردون اول قلبی نارقه و پراتت انسان ده بدن دیر دردون او استونز درمله نکو چه دیره ده هاتو که او رکون و الوانوی زمان دیر کارون یو جلسه کیجی خزین دردون دی چه باید ناروغ سوزل مراجع وکلی
یه شمیر عام افغانان پا زنگری توگه دولایتون و اسیدون که ویش کستبان تایی تک لسی زراحی سی پسی موکی دود دی او خلق دویلا بلو اقتصادی استونزو یا دی سیهی مرکزون و دلریوالی لاملا د استونزی پر محال پا زنگری جول ده هدوکو ده ماتی دو و تلو یا ملاز و بلیدو لپاره دی طبیبانو یا ماهرینو تورسی دنګر هر ولایت یو سیدون کی صادقان ازادي راډیو ته وویل
شخطا یا لاس یا بل پرګ مګه وخت دا په دې خاطر ورځي چې یو بل تر سه مسلکی ډاکټران نشته دی افغانستان سره چې دی غریب دی اوربت زیات دی په دې وجه ورځي چې بس دا 200 روپۍ پیس داخلي اول تور دا پټه مټه لګي هغه یو دښینه ټوټه موټه ځان سره خپل وړي
د روزګان ولایت اوسیدون کې شفیع الله وایي که څه هم په کلیکور کې خلک شکستبان ته ورسي خدای خپل تجربه ته په پام ټینګار کوي که چاته اسانتیا برابر وي ښه ده چې د طبیب یا شکستبان پر ځای ډاکټرانو ته مراجعه وکړي
زموږ په کورو کلي کې زموږ په سیمه کې داسې پېښه راپینته شوې چې هغه مثلا د خلکو لاس ابشاماتو چې هغه بیا شکستبان ته د شخصي ځایو ته نو هغه کله کله یو څه ګټه وي چې خو نو نور هغه دا نه معلومېږي ځینې وختونه بیا داسې راشي چې هغه له پرو ودرېږي نو په هغه وخت خو ډاکټران نه وه په اوس وخت کښې دي کوم متخصصین شته هغه د چې لپاره ډېر ښه دي ځکه چې هغه هکس مخې چې کوم ضرر هډوکي لري هغه مونږ ته معلومېږي نو شکستبان ته نه معلومېږي د ټول څه زما غوښتنه دا ده چې باید هغه ته لاړ شي شکستبان پر ځای باندې روغتون ته لاړ شي یو متخصص ته
خو د کابل ښار یو اوسیدونکی بیا وایي چې د کورنۍ یو غړی چې د لاس هډوکی زوبل شوی و او شکستبان ته یې بیولی و نه یوازې دا چې ښه سوی نه دی بلکې ستونزه یې ور ډېره کړې ده د د نوم د نه خپرېدو په شرط یې ازادي راډیو ته وړاندې زیاته کړه
کومې د کورنۍ غړي چې واقع شوي چې هغوی د لاس هډوکې زیانمن شوی بیا هغوی په شکستبان ته تللي دي او زما په اند باندې دا سمه پرېکړه نه ده ځکه شکستبان به دومره وکړي چې هغه درد به یو څه کم شي په لنډمهالي ډول باندې اساسي لاس یا پښه یا کوم ځای چې زیانمن شوی وي هغه په اساسي ډول باندې نه جوړېږي خو که چېرته څوک اورتوبیتي ډاکټر ته لاړ شي نو هغه عکس اخلي او څوک شکستبان بام ته لري هغوی لاس یا پښه چې زیانمن شوی وي هغه هډوکی که مات شوی وي بېرته کوک جوړ شوی وي مجبور بیا ډاکټر ته لاړ شي نو هغه مصرف یې هم دوه شنده کېږي
که څه هم شکستبان ته مراجعه د پلازمېنې کابل په ګډون د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو او سیمو کې له لسیزو راهیسې دود ده او ډېری شکستبندان ان د لسیزو تجربې لري خو داسې کسان پکې شته چې دې مسلک ته یوازې د یو میراث په سترګه ګوري او د خلکو په خبره په غیر معیاري او خپل سري ډول فعالیت کوي د اورتوپیدي څانګې ځینې متخصصین ډاکټران وایي ممکن په ځینو او محدودو مواردو کې چې ستونزه یې ډېره جدي نه وي شکستبان یا دا طبیبان یې حل کړای سي خو په خبره یې په اکثره مواردو کې په ځانګړې توګه هغه پیښې او ناروغۍ چې د ملا مریو او نازکو هډوکو اړوند وي شکستبان ته تګ تېروتنه او آن د انسان ژوند ته خطر پېښوونکې ده له دې ډلې د اورتوپیدي څانګې متخصص ډاکټر عبدالرحمن حسن زده ازادي راډیو ته وویل
افاتی که در ارتوپیدی وجود داره متفاوت است صد فیصد هم نمیتونیم بگوییم که کار شکسته من اشتباه
ارتوپیدی که آفات متفاوتی صد سلنه نشوهایلی چه در شکسته من کار غلطی یا سمدی که چیری او قدو که ماتوی خوب ازای شوی نوی او سو که تزبیت کریشی هاوه که شکسته من وی کبل کس بیا دیر ناسم کار ندی او کچیر بیزایا او د ډاکټر په میاری توګه تشخیص کړی نه وي او شکستبان ته ورځي نو بیا دا د ستر معیوبیت او اوږد مهال او حتی د بدن د غړې د بری کېدو سبب کیږي او دا قطعا تېروتنه ده
ډاکټر حسن زده وایي داسې ناروغانو هم ورته مراجعه کړې چې په ډېریو ځایونو کې شکستبندانو ورته د اکسرې او ام آر آی سپارښتنه کړې چې په خبره یې مطلق ناسم او ناقانونه کار دی او پرته له متخصصو ډاکټرانو بل څوک د دې معایناتو لارښوونه نسي کولی د یادونې ده چې دا مهال د افغانستان په بېلابېلو ښارونو او ولایتونو کې د اورتوپیدي لسګونه ځانګړي مرکزونه او یا هم په روغتونونو او کلینیکونو کې څانګې شته او ډېری وخت روغتیاپالان ناروغانو او په مفصلي یا هډوکو ملا شوکی نخا ستونزو او د بدن د اعضاو لکه لاس پښه اوږه او نورو وتلو بېځای کېدو او نورو ستونزو اخته کسانو ته د معیاري درملنې سپارښتنه کوي. خو کوم کسان چې شکستبان ته ورځي وایي له مجبوریته ورته مراجعه کوي، ځکه په خبره یې درملنه یې د روغتون په پرتله په دغو ځایونو کې په لږو پیسو کېږي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.